تو آزادی باشید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالې پرون د هیلو ټراست ماین پاکۍ مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر پاڼې کښلې د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وایي بندیان دي د حقوقو کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشران شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
من دوی ته خبر ورکاو چې د دوی سی سمره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي، تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان سید طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرونی په هرات کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکي نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15400 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15015 اویا ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال لویدیځو سیمو یوه برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوري کډوال دېره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوري کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دم ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري آژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلي دي. آژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واجب به دغه تان سره جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل عموما څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو شاګردان لړ شکایت وکړو د ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځای کې. بیا اوسه زه په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي. موږ خپل سي او کور کې مو مشمن باندې پریکټیس کول او تخته پیدا کړو. خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمن دغه زده کول د انګلیسي دغه میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشحاله کور ته راغلم. ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیستی ده. دسه مثلا د ژبه کې ډیر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستی دي. دوی ته واجب به دغه تان سره جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نه څه کولای یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې هم ده تاثیر ده.
عبدالرزاق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک لدی ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزن خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور یې هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي. نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي. دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه د ماتول شي د بد خپل ځوان ورته وهل لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو طبعا د دوی سره به نه وه جوړه که نه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې مسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو که نه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما خا دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نشي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنې که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنې ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنې ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنې هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي، هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتونده. اگه دولتونه اگه سیاستونه اگه طولنه چه وچی دی او مقاید دی بسته دی طولن پوینل نظره. اگه بغیق طولنه که معمولا زوانان او تنکی زوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
پزان د باور نه درلودلو پایلی چوی نه هغه زوانان چې پزان